라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم په فایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر وی شسی لکور د تیشته په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړی ده. د ستره محکمه له خوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لبخي په نه دیش درو وهل شو او هم په دوه کالو شپږ میاشتې بند محکوم شو. په خبر پانه کې پر دې شزي د لګول شګو تورونو پاړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دی خبره شوی. خو ویل شوی چې پر دې شزي د سزا د عملی کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکي او دغه راست عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت له خوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د ډاډ او تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه کړی ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنوی چارو وزیر رشید میردوف سره په خبرو کې د نورو مسالو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامست کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنوی چارو وزیر ویلی هیواد چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپی پروژې کار پیل کړي. افغاني سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوري زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنی او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشتې ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په زلونو په افغانستان کې دننه د سوري زړه ماشومانو د درملنی خبر ورکړي. مخکې له دې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسریزړه ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمنی ته استول کېدل. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغه مناظرو ته چې د سپتمبر په 14مه لسمه او 15مه به تر سره شي سترګې په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاو چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل برسیال په توګه وټاکه د ټرمپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګند شي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسیې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زیلنسکی دغه څرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناڅاپي برید په شاتمبولې دی. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول د غبريته اشاره ونه کړه، خو روسي ویلي چې دا درې مورز چې په سیمه کې لزر اوکرایني سرتیرو سره چې د ټانکونو زغرګاډو او توپونو له ملاتړه برخمن دي په جګړه کې شکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکی څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاته کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال افغانستانه بهر د داعش د حملو په وړاندې خبرداري ورکړي. افغان سوداګر وای د تور حملاري د بندیدو لکه بلې زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سيزن سراسي دی او باندې یو باندې جوړ کیږي دا 1800 کاغذونه
په اورسګان کې د استرالیایي ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانه بیا پلاره کړی د برناکب چاندې توس د دغه طالبان سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
پروتونو کې تقریبا ځاینې د ماشومان د لاسه چې بستر او بسترې په ماشومانو خپل ژوند د لاسه کړی.
په کندهار کې کولالان وایي تولیدات تر پخوا ډیر خرچيږي.
دا کښنه منګي ډیر وځي په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن یې ورولې دی بیا د ګلدانې سیزن دی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستانه د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیسته. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یو سالون د خونړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری در اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هیواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداري پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همدې ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. کته هم اتریشي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په پلازمینه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول. خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څانګې سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب جذب هڅې تیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیرې میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګ په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوري چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداري ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او سره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړې او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالي نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخه پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو.
یو شمیر افغان سوداګروي په تیرې یو ونی کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندیدو چې چلون کې د تاګراتک موقتی اسناد یا ټارنلري دوی ډیر زیانمن کړی دي. دوی وایي سلګونه زر افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد بیا دوه برابر لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو د ستونزو تاییدوي او وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لارې چلوونکي شیراغا احمد زی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غوختل له افغانستانه پاکستان ته صادر کړي د خرابې دو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې بس پات اخلي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کډ تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغاني زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غړي زړدالو زما خپل دی او د سینور تاجرانو هم زړدالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کې چې غاډي به اسناد ور زموږ ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسې باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ ثار دی ولن محاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډي هوکړې پر بنسټ بارونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې خودل شوی چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دوغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتی قرارداد تاد پایته رسیدل بولی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکي نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ را تګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. د څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې به حالت چورسیږي، معلوم ګروګانو نشي او په تکلیف یو. امیدوارم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته واخ ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو اوري.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړ زما اعتمام ته به خپل حق رسېږ. زما مسیانه بیا پلار کړی دی برناکه ماته دی
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نړیوالو ځواکونو لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق وړي. مریم چې وای زوی بیګناو استرالیي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیر بیرحمه وواجه.
نو بالا د شپې د مخراله چاپه یووله. نو موږ ګرځې وو تاک تکړو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولار سوله داس کلک نور تکتلنه مالا ورته کاش سوال چې اندی توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچور امرت.
میرمن مریم وای لزوی څخه دوه کونډي او څو یتیمان ورپاتې دی او ژوند په ډیره سختۍ تیروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. د پوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبر د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډیر یتیمان ورپاتې دي او ډیر له بېوزلۍ کړیږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
په چاله کوته اله کې بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي اند سی بس وشت زه کوته مې سره و ما باندې مخ خلک ودو د کس په دې خونه کې اته ولا چې ما شین سو دی و ته رته وخت یې مره میدان کله کتور ول مرزا خان فخر چې مره ټوب کړل دینو چې ورنده کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د دې تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی، په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دی. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 تنو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بې اسناده کډوال له دې هیواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېشتې په څرګندولو سره وایي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې.
تازه د ایران په پلازمېنه تهران کې شپږ 40 تنه افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د مهر خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د اگست په 8 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمېنه تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لېږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قومندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوي دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یو ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي، خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایرانی امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایرانی پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهد هم
خبرده هوایی پا همه غورز منگ مشهد تا ولی گلو دیره حدس میکولا چی خوشی میکری خوچوک میحال تر نپیجندل بیا میواری دل چیزینو کسانو پیسی ورکری و خوشی شوی او ما تا هم مت میلونه تومه او ما هم 8 میلیونه تومان ورکړل. په کم کې وضعیت ډیر خراب وو، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا خزی ولیدلې چې راغلې وی ژړلې او بیوخه کېدې، خو چای پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایرانی پولیس له لوري یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پر مېږ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور مېږ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان په لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزبی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوختي وایي چې د تیرو کلونو پرتلې د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینهوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لری پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادري شي. نور حال په دې راپور کې.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بلابیل لوښو په جوړولو بوختي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښنی منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښیږي. اولا دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس وبجنې دغه ګلاس ګزندکی بلا چشه، دغه ډیر وزه او دغه کښنی منګی ډیر وزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن یې ولوي دی. بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی. ا ګلدانی سیزن چې بیا ولوي دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلی کېږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلې او گاونډي ولایتونو او لیرو پروتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا ولسوالۍ ته، بلدا ولسوالۍ ته میوند ته، دا نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاو، مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایوت هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي. او د پخوا تر وخت چې دي دغه زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخت شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو روز کورځي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو به مو خوشي دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزي څخه وقایه دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جتر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسله ده، کوم ځکه دا د رواج لري او دا رواج واستته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د سهار له او د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرې دود او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو ترڅنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخته صفه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیونې وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغلته خلکو ته خبرداري ورکړي چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامیې په خبرولو سره خلکو ته ورکړ او یې ویلې چې دغلته اوس مهال د تودوخې درجات د اوڅلوېښت څخه نیولې تر نه څلوېښت درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو دغلته د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته یې د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي دغلته ګرمۍ په زیات شمېر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
نو ډېر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کیږي. ما بیا په څیره ماشومان خو چې وینو موږ ته په روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاسه چې بستر اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډېره زیاته د ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډېره زیاته ده خامخا ګرمېسته. زما خپل یو بچی و نو تقریبا اوس زیاده مه بس یو لږ سمسوی دی دوا اوس هم پرې لمبې ولې و بیا مې روغتون ته بوتلې دا په تقریبا درې ورځې به په روغتون کې بستر و بیا مې راوستې. اول زما خپل دا خپل بچی دی شیم نور هم په کلي کې په وطن کې داسې ماشومان ډېر دي چې هغه لمبې ولې د ګرمۍ د لاسه.
هلمند په اکثره ولسوالیو کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله په باغونو کې وخت تیروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلې دي.
د ګرمۍ سر خو ډېر په تکلیف یې وسته. د هوا درجه چې لوړه سوې ده د څلور څلوېښت او څلوېښت ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري، د اندارې وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سه د ډېر ګرمۍ سره وځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سره ډېره ګټه اوس اخلي د کوچني مؤمنان دي. نو دا خلک د کیسات خوا ډېر کمزوري دي. د اندارو د کولرانو وس نه لري او مریضي هم ولي چې د کوچنیان د لمبې تاثیر دي. د کوچنیان اوس اکثره کوچنیان د لمبا وي او د هغه څه بس مرګ هم ډېر سوی دي. د کوچنیانو ولې دا کیسات خوا هم دي کمزوري دي، وس هم نه لري پیسو یاد د واده.
دا په داسې حال کې ده چې همدا شاوخوا دویونې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له یوې ډېرې جدید څپې سره مخامخ دی. نوموړي وویل چې هر کال د اټکل له مخې په نړۍ کې شاوخوا یو میلیون کسان د سختې ګرمۍ له امله مري چې دا د توپان په پرتله ډېره زیاته مړینه ده. خو د دغه ولایت په ناوي ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هره ورځ په زیات شمیر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پیښې کړي بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامداره بستر او دوامداره تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې زموږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناوی ولسوالۍ بازار کې درملتون لرم. څه چې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجعه کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایی کارپوهان وایي د ډیری ګرمۍ پر مهال ډیری اوبه څښل، سبزیجات او میوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمه ستونو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل، او په ګرمۍ کې بهر زیات نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولای سي.